السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په تخزو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واتساپ چینل خبر شوی دی ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اته څلوېښت نارینه او پنځلس ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا لواطت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیرو نږدې درې کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړه. ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. له افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویل د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل له طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلا مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وی ټاکل شوی د چ په دا هکري ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه در روانه میلادي میاشت په دیرشمه جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم د غونډې ته وربلل شوی، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا په کې ګډون کوي که نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 15مې غونډې کوربه و. چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1997 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وې، چې په ترس کې ویل کې په سونو حتی په زرګونو کسان وژل شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون هم پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
وروسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پرېکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دي، تر 130 نه تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړی ده. نور حال د فیروز عزیزی پر راپور کې
روسته له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه لري کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه د پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени пораву ке явла стратегику данду по симаизу арику ке да Афганистан фаала ванда ахистыл ди. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو لنوملاړه لري کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شادلی قاسم جومار توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېر یکشنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د مې په 26 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تېر سه شنبه د مې په 28 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د خزو غورزنګ په نوم یوې ډلې د دوهې د روانې درېمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای د په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ښځو رښتینی استازو ته بلنه ورکړه شي څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشهور ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې راپور کې
د دوه په درې مغونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پریکړلیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پریکړلیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینی استازي ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټول ګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میستر شاه د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پاریسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د خزو استازي هغوی چې په افغانستان کې د نننۍ مبارزه کړي طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو خلاف لري باید په دې غونډه کې د افغان خزو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سې ښکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي، هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي. خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک يرغمل کړي او د خپل غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفه حقپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي او موږ دا هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناستې کې ګډون ولري او که چیرې دوی ګډون ولري امکان دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو د حکومت ویان د زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د دوه د درېمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوه درېمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسله هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې او افغان د شړې په گزارونو یو پولیس واژو څو تنه ټپيان کړل. د راپورونو لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د سیاسي پناه غوښتنې رد شوې ده.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر ته هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکارا ډول د استلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمنی په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حمله وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمنی خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمنی داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمنی د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمنی دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمنی خیال خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمنی ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لار کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسیدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمانیا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټول افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمنی خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغه کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوی جرمنی ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوس مهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان کرکټ مینوال کرکټ پشل اوریز نړیوال جام لومړی لوب کې د کرکټ ملي لوب ډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوي خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوب په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's team.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن می پورز د شلاوري ز نړیوال جام خپل لومړی لوب کې د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 104 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 58 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د اغیزې ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پایل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یو یک جای خیلی خوشی او خرسندی است وخته کې
دا د ډېر خوخی زیاتې چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي مخه لمن یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیل استراولنی ولري
کی برمو خیل یو ځای فخر خیل ځای سربلندی است.
زه ډېر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دا سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو سپورټوي، که چیرې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا کې خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت ان شاء الله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړ او مثبت روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. ان شاء الله تر اوسه افغانستان سیمی فائنل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او ان شاء الله نړیوال جام به وګټي.
ان شاء الله که افغانستان جام جهانی را از خود بکنه.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړای چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د کوم ځای شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوی او لبلې خوای به هم رلوي دي. دوی وای د ژمي په موسم کې د واورې نو رښت او د پسرلی په موسم کې د بي وخت بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالی او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وای تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بي وخت بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د بی وخت ورښتونو او د موسمی افتونو لامل ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است. هوا
سکل د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغله دي. تیر کال می له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړي وو، خو سکالي 2500 منه حاصل کړي. پر اوس کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سکل یو من غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره، نرخ به دا کوم نرخ چې به خرچ خدای پوره نه کنه میګان.
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سري راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاغو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو رئیس په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ویل بهرنوی هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالی لامل د وطني غنمو نرخ او بازار پیکا شوی دی.
اوس هغه غنم په 130 پی دی، تر 130 تر 130 پورې دی. دا وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دی، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته په ګټه نه د غوند ضرر دی. دولت نه دا خواهش کو د دې دا نرخ لږ جکی اقلن 160 150 ته خو ورسی چې دوی هغه خپل مصارف یو بوجې کوټ په 3500 دی. څو وخت چې دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,410 مترک ټن حاصلات پیشبینی شوی. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، موږ د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. موږ دا غواړو چې موږ ته د اوبو یو تضمین برابر شي. موږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت موږ په برابر کې پیدا نه کوي. موږ سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي، هغه سې تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم علاقه په پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسی تاول لري او ماسیسی والا چې واسطه څوک لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي. ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کول لري غو تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک وټاکي او دلته واسطه ډیره ده. انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. ماسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسه والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر؟ شاد شاد
زابل ولایت میړی کې نیول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشتخو یو شی مې درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سوی دی یو شی مې درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه وب په مزه کلان دي ډیر کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تږی دی او تخمونو مخمونو نه درا کړی یو شی مې درا کړ وسل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې